السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ دی و مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورسپانې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور وو د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلوده. دا ادعا لا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. دا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپل ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوند وغړي او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکي به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلوبه کې بله ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په پیپانه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستاني چارواکو سره یې د حل ولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجر ستونزې ټولې واوریدي او د حل ژمنه وکړه چې زبر د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو خوندزي سیستم ستایلې د کار لزده کړو د محروم یو شمیر نجونو غبرګون پاره.
افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د حمله کې د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلورو ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربان د هڅو په هدف مصر ته سفر وکړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی اوریدونکو ک د خبرونې تر پایا زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. وسم راځو د ساعت د خبري ټولګې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو حالت له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د غراز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړې. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د خزو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اوریدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا لغړو او یو شمېر افغان خزینه کډوالو او فعالانو سره لیدلې. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید اغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم. چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ یي او کله اتې نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 640,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارتونه لري او 4,00,000 نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8,50,000 نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړې، د هغوی ستونزې اوریدلې او ژمنه کړې چې دا ستونزې به له پاکستاني چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری بیا وایي په افغانستان کې 450,000 نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور د لید له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 80% داسې دي چې که اسانتیاوي ورته برابر شي او عملیاتي وشي نو د لیدو کتو توان بیرته پیدا کوي. په افغانستان کې نابینایان هم وخت نا وخت له ستونزو کړیږي او وایي چې په ټولنه کې ورسره ناسم چلند کیږي. تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپرن اپ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوره لید لري 80% د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید اوبو له درکه ځوړيږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 450,000 نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د غساسمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او خوانځي ته لتاک او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پات کیږي. له دې سره د نابینایانو لړلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر منځنۍ زده کړو تر بندیزونو مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ، هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړې او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری سي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 8 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نوینایان په باره کې یو توجه وکړي، او هغه نوینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځیدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کاوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. تر دې مخکې اکثرو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمیر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړي. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې له زده کړو پاتې یو شمیر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی، وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نږدې 2 کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکې بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوی بل زده کوونکې لیمه هم ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه چې مکتبونه ګوري دغه چې شاګردان ګوري او دغه ته پراتونکي کې دوی هیلي لري چې پراتونکي به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل وطن د نجونو لپاره دا هیلي نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سدي یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دلته په افغانستان کې هر څه کولای سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواک سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیویي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیزې نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راځو، خو اوس ورزو د سیمي یوې تودې موضوع ته تمه ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر روان اونۍ په غزه کې دوربند ټینګښ په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د غزه جګړه لسمې میاشتې ته داخله شو او له دې سره مهال اوربند ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د رغمل شو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړ چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشمی پورز د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لارون نو شول. مظاهره چانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزا کې د پاتې یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لارون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونا او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسانی وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشی شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه وکړه. یاد شورا په یوه اعلامیه کې د شیعه مذهبو هم د نظم د تامین غوښتنه کړې او ورڅخه غوښتي چې د طالبانو له پوځیانو سره د خوندیتوب په اقداماتو کې مرسته وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه علمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په دې میاشت کې دې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جماعتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعا بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولون د امنیتی سنزو لامل غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جماعتونو او تکیه خانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتی سنزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ را تګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئت ها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرعتی
مراسم پیکه کاری او خلق ده سقاخانو او نظرونو ده جرولو جرعت نلری. سرکونه باید پا تور و توتو ونه پا کلسی او نوحه باید پا واتونو ونه غگولسی زکه چه خلقو ده مزاحمت لامل کیگی
باعث مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدون کوچنی غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت
په هرات که سکال چمتواله نیول شوی، خود تیر کال د محدودیتونو لامله سکال هم د نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دومره زیات نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مراسم په سوله او امنیت کې ترسره شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې دا مراسم د تل په څیر ولمانځو.
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل بزرگداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیعه علمانو شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیه خانو او جماعتونو کې ترسره شي.
مراسمای خود را در مساجد و تکایه خانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سږ کال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جماعتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ټلی یعنی داعش مسؤلیت منلی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوریدونکو په دوهمنی مای کې د ومی ورځ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو د خبرونی ورسای راپور اخلو. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایي ډګر کې دوی کابل ته ځي او له غذای نورو هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. دوی وایي چې د جلال آباد هوایي ډګر دی فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلور ولایتونو سیدونکو شکایت کوي چې پښت هوایي ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځای نور هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې لامل لار بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسیدلې. د ننګرهار اوسیدونکو حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تیر کال تر هشت د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندیدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال زما تر هشتتلو نو د کابل لارې د بندخ لامل پر ناوخته شو او بیا چې کله راستنیدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وي چې د هغې لامل هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وې.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسیدونکي وایي نږدې شل کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې وو چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشتو. په خبرې اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي، لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسیدونکي محمد آصف
ختیځو څلور ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي، د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایي ډګرونه شته او اوسیدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسیدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسیدونکي امین الحق:
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي، بلې ورځې ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلار شي. چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په 2019 کال کې د وخت حکومت لخوا په ګمبیري کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې 1350 متره اوږدوالی درلود. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څه کم 1 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه 25% ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې و چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په 3 کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په 3 کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې 20 هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوی، خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ به خیر به دار جوړ روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي. ډیر وخت برته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسی کې ځم شامل کی درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسی. نو ولاړو کار در روان و، نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر شو، نو بس موټر مو واوښتی. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زخته بعد بچاو کړلم، ما دا یو لاس لږ خوش شو. نو دا هم د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعیا راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام آباد زما یو پیغام دی چې که کار والا دی او که بیا کاره دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی. اصل کې دی نه چې الحمدلله موږ خپل دی په کار لګیا خپل توکام دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي. انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي، چک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خو ښه شی دی، در کار را شی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونې د پیخو له متفاوت تحلیل سره د آزادی و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول لیدون کې روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لوی هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو زدو نقیص څرګندونې. طالبان چې د کوم خبر د یادې دوه او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد ده چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کومه الوتکه چې کله کله تجاوز کوي، دا تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي، چې افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خپلې ته وغورځي.
هغه ښځینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانشول ریبل، خو طالبانو 80% لرګې له شیګل ایستلې ده.
عمر پیر رخصه غلا تا ته چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډریور وخلا
ډریور غلا ستا ته د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ما سي وروګان شته خلک راته معلوم دي چې لرګې وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې دي په څونه ځو طلبې وړې دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي غوړي، او په سیټ و ډریم ټولي کې ولل شوی دی. په ډریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د سي باس چې د افغانستان په ګټه وي ما په کې څه ټکی ونیل درو. صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو، ته امریکای ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه. څوک نه دی چې
د افغان کډوالو ځای وو
یو غټ وسله چې هغه مجبور ملتونه او انسیان خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول چې دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ریجسترډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوه کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په دریم ورځ چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حتم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوځي.
مثلا نږدې شوي کنه په دغه ځای
په دغه ناس کې موږ بحث جلاو. ما یادونه وکړه چې دوه موضوعات باندې فوکس وو، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استاد پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي. ترڅو چې افغانستان کې د خزو اقونه خوندې نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدو نه مخکې دا خبره واضحه هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ می سره وستلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزي وي. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې و چې موږ سره که خزي کینی سم مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انگیجمنت وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ څو پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاند وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال پاړه مې د دوه کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشه یک راته وایس چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود. آیا خبر اعلان د دغه غونډې جزئیات ته لاسرسي درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوي او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسناد لمخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات وو، دوهم د افغانستان پرمختګ، او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقوقونه. دا هغه درې مهم مسایل وو چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته و مې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وايي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لري نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځي او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقی ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځي او د کار دروازې تړلې، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه بزی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګون او سلګون کلون راهیسي ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی، خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو آزادۍ رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محال هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شیګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شیګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شیګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شیګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شوی دی ته معلوميږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زم ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه د هغه حکومت دی په منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نه ساتي د زنګلاتو خیال نه ساتي نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو تاسو دغه شان حکومت مانی.
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف درانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالور باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړې میلمستیا د انځورونو لخبرې دوه وروسته پښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته څه کول. شنون کو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه د څه لپاره دي.
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونی کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د نننه پرته د چاله اجازې د عملیاتو یادونه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزه او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ د دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی. خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بی غبر و چې حتی د میلیارډونه ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللی او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت تر شي په خوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني پاسونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي. خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبر وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبري شوې دي او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غندې کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ترامپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 850,000 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړلی شي دا لوړ میاشت زیات شمیر دی د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان له خپلې خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانې یوازې سکه اخراج شوي دي د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپ یا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي رادیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو اړینو ځایونو کې په کار بوخت خوځو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي بلخوا خبر شوی مکتوبونه خېچې د پهنې وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم معاشونه 15000 ټاکلي دي او فعلاً دا معاشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطع شوی هم دي طالب فعالان ویلی د مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافی معاش دی خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغه ادارو کې چې طالبانو به کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لري وسی کارونه کوي د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست 3,300 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم د ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان ول او اوس په 15,000 تر ټیټ سی وی دي دا ولې لکه مس وی دي به تعلیم خدای ملک نه جوړیږي سهار څوکه به تعلیم د ملک نه جوړولای سي نه سي جوړولای نه سي جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای د ملا به ترافیک په اداره کې څو کی د مخابراتو په اداره کې به څو کی ملا بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړسي نن کده افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې په زارې باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت په تاسو زموږ د درکو خلک به ول تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنو د خونځي او د خلاصون आवाज غډکړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شوی او د لونی پکې درس وایي. خو فعالان ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټینګری کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ویل چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ول سر ته پراټی لټي. اغه لیکاکې له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډي استاد مې ایمون خونی خطه چې څنګه مدرسې دې شپې کم نه درسم پر سپکېلی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نه سکوله په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکو میډي څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول ولې
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالې کی. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي ترڅو دا پر کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژنې او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژنې خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي. هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وزي. دوی معلومه کړی دی چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن لزند او خند یادمی پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کاله دوام وکړ چې لمخي معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساينس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وايي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګید چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللی دي. ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې دی الوتنې کړي وسی او یا به موریدلې وسی. خو نن به مولا داسې څه خبر کړم چې د سکاټلندي ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه لیوی جزیره نه تر بلې جزیره پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او پام دې سره د نن بو مورز عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز ل سید شنواری سره مه هیروي.
پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.